د ماسپښین دوه بجې دي زموږ غاغله ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو د ازادي راډیو په دیو سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې اسمت څاروانې کوربه دی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د 2023 کال د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تیرې وکال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکه برعکس نوی فرمانونه د پرزیدلی جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همدارس د بی محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بی دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري حقونه خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د WFP د افغانستان څانګې نن پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 315 کورنیو لپاره خواړه باروي او دا خواړه له 500,000 زیات افغانانو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 3 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیون افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رایې ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځي اړتیاو مرستې هم پکې دي نن په سنا کې رایې اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. اوکراین له 2 میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی، ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د یو بل خبر لمخې تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 610 میلیون ډالرو په ارزښت د برتانیا د مرستې تر ټولو لویه بسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. تکل شوی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د اسلام آباد ته د درې ورځنی سفر په ترڅ کې نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدو کتو ته دوام ورکړي. د دوه اړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وی کولای شوی چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته پر مخ ولاړ شي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره لیدلې دي. د اسلامي همکاري سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخید په مشه پلاوی کې څو شزي هم شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه. ښاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکوي. ښاغلی بخیت په ځواب کې مولوي کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي. د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړې او د میراث نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوی ده. د همداراز ویل چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کېږي. کابل ته د اسلامي همکارۍ سازمان د پلاوي تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبرې وکړي. تر دې پخوا له طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی. آیا د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتنې به ومني؟ په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې اورېدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تلیفون وکړئ، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک. لبرای محترم کډوخیل، تاسو ته درځم. په پلاوی کې یادونه مې وکړه چې شزی هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې. د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی؟ طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي؟
سلامونه. خب د اسلامي همکاري سازمان د مسؤلیت هم دی چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د ښځو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم منعت کوي او د دوی هغه سیاسي و مدني و اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او همدې لپاره که چیرې طالبان په دې باندې قانع کړي چې دا په اسلام کې نه دی روا یا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر خپلو لاندې کړئ او یا نقص دی کړئ په اسلام، او بل دا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیره، دا ورته تفهیم کې چې تاسو باید دا ورته اجازه ورکړئ ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې پیسه حاکم یاسي فیلی او دا ستاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان میرمنو او نجونو ته تر څو پورې دوی وکړی سي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي او هم خپل رول په ټولنه کې په ډېر آزادانه او مسؤولانه شکل باندې ولوبوي. نو ځکه براټول شوي چې که دوی سره په صفت یو اسلامي ممالکو او د یو اسلامي سازمان له ادرسه ورته وعدې ورکړي سي کومو همکاریانو ته ضرورت لري او په زمن کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي. خو مو چا استفاده څنګه سي تاسو وویلې چې دوی تللي و د یو هدف دپاره او هغوی حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بلې خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي چون په آخر دورت کې دوی کوم خاص جواب نه لري.
بله، ډیره مننه محترمه کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپایي اتحادې، د امریکا، د ملګرو ملتو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو له لوري له طالبانو غوښتل شوي دي چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ترې پرېږدي، تعلیم ترې پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه وویلی. لیکن اوس چې د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نوره اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوي دي او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې پې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته مثبت ځواب ووایي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو درنې بل مری ته کارو خیل صاحب ته او تاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سرګورې کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روز مره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بېله شکه چې هغه کومې غوښتنې چې مشروع غوښتنې افغان ولس ونه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره هم هغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په دې فکر نظر باندې یو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاصې کړو، دا عمومي خبره چې روزمره موږ تاسو همیشه اورېدلې دي، زه فکر کوم دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شی پکار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپلو منځونو کې یو اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپلو منځونو کې هم په دې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظر د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري او ډېر ستونزې په خپل منځونو کې دوی تراپی کوي دي. یدي په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی چې ته دوی دا رقم اړتیا دوام ورکړي چې نن ورځ هم خپل د افغانستان ولس ونه دغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی هم خپل نظر او فکر ته بلون نه پکې راوړي. او دلیل هم دا دی چې دلته خبره کوم چې تاسو ذهنیت سازی په کار دی چې باید ارز مزر چکیږي، طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپل طالبانو ذهنیت سازي هرڅمزه چکیږي را برابر کړی دی، چې دوی په دې باندې پوښتنه چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، د اسلام کې روا شای دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپل اساکر او په فکرونو کې دا فکر ورچاول دی. نو زه فکر کوم چې دلته دا خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت زرات لرو او وخت میدو په خاطر د زرات ته لرو چې موږ دلته باید از ذهنیت سازی وکړو. هغه ذهنیت سازی دوی اوس غواړي به ته وکړي، لکه مخکې چې دوی دې لپاره ذهنیت سازی کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبور دي چې دوی لپاره کار وکړي چې خپل خلکو ته به ته فکر باندې ورولي چې نه، مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جونیراري شي، الکانو باید ورته راشي. د زموږ تاسو د هیواد په ګټه باندې ته د ملي ګټو کې شامل خبره ده. نو سفر کوم دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ، تر څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودرو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصله نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره د نړیوالو ټولنې سره به دوی په دغه خبرو باندې بس کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. محترمې کډوخیل، اغلی پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع ول رامنځته کړي، او بلې ویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لري چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومی شي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره کړ، خپل نظر شریک کړ، لکه مثلا شغله عباسستان اگزیر په دې کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې ښاغلی سراج الدین حقانی هم یکی مختلف دریز لري، خو حتی ذبیح الله مجاهد چې دوی ویان دی اگر هم ویلی که زما پا اختیار که ما با نو سبا مکتب نو پرانستلیو، یعنی اختلاف نظر موجود ده. اختلاف نظر شاید دبدی خاطر موجودی زکه چی او تعداد دا درک کلی ده که چیری دوی هم نسی سخداری زما اختبلان شی، دوی خپل حاکمیت او خپل ده اقتدار تا دوم تا صدمه رسوی. نو اگر بدون شک دی تان دیخمن دی او دی پا اهمیت پاییگی چه نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس د دوی په خلاف را پاڅېږي، او بیا به دنیا به د دوی په وړاندې به مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې هغه پتنګ وویل چې د دوی منځ کې باید یو په اسلام اجماعي فکري راسي، یا فکر یو شانته سي، یا فکر بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت کې، هغه سیاسي قدرت دی، هغه اقتصادي قدرت دی، هغه نظامي قدرت دی، په قندهار کې دی. همدغه شاغله کبیر په هیڅ صورت نشي کولای په ډیر اسانۍ باندې قدر ته ولاړ سي او په دې کې حتی مشرتابه د ټول نه غوښتي دي چې هر موضوع لپاره کولی سي تاثیر راشي په یو موضوع کې چې په هیڅ صورت تاسو اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي هغه د ښځو د تعلیم حق دی. کله چې دغه موضوع یا دغه د دې اجنډا څخه وتلې ده نو تاسو فکر کوئ چې دوی کولای شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي یا دوی په نظر کې بدلون راسي. همیشه بهرنی پلاوی هم چیزی کابل واکمنانو سره ګوري او کندهار د هغوی سره د ملاقات څخه ډډه کوي ځکه چې دلیل نه لري. اغلی پتان ډېر ښه وویل دا دوی یو فکري فکر دغه د خبر درسته نه ده ښه په هغه همداسې یو ماحول کې دوی لوی شوي چې هلته ښه صحې ورزش قایله نه وي په هغه دوی په محدوده ټولنه کې همدارنګه په داسې مدرسو کې دوی درس ویلی هغه غلط روایتونه چې هغه ټوله سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ذهنیتونو د خرابولو لپاره ایجاد کړي دي هغو محدود او غلط او نادرست او ضعیف معلومات دوی په اختیار کې دوی فکر کوي چې دوی صحیح روان دي. الان سه اسلام یو پراخه دین دی یو معتدله دین دی هغه دین دی چې په دې کې هیڅ توپیر یا تبعیض د منلو وړ نه دی او برتري د انسانانو په اساس جنسیت اصلا نه دی کله څنګه چې قندهار په فکر باندې دی.
دا شیبه پخوانی ډیپلوماته نظیفه حقپال هم له سټوډیو سره وصل ده د ته هم ارکلای وایم محترم حقپال ان شاء الله چې زما شخ به تاسو اوري سلامت اوسه مننه ستاسو نظر څه دی د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پوښتنه کوو چې په ځلونو له طالبانو شوي دي د دې پلاوي او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او که نه شته څه تاثیر به ولري او که نه؟
مننه. زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ نو زه فکر ونه کوم چې ډېر د دغه پلاوی تاثیر به ډېر وي. زه فکر ونه کوم چې تاثیر ولري په دې چې مونږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغییر نه دی کړی. د دوی دریز هغه سخت دریز ښځو په عقله دوی لري او هره ورځ زیاتوي. اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیږلي ول دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحه کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانیې صادر کړل د طالبانو د عمل تطبیق کړی دی او د په ښځو باندې او د پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بنل دي. خو دوی هیڅ کله طالبان دې خبرې ته توجه نه ده کړی او موږ په اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده شي ډیر فاصله یې اخیسته ده او نړیوال ورسخه ناراستي خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلود هغه توقع نور نه لري او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد د دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني. او په څنګ کې مونږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دي او څه په باندې خصوصا د روڼ اندي افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي د دوی غاک را ساده او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي. نو کدا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو موارد کې چې ما اشاره ورته وکړل وګورئ نو زه فکر کوم تحلیل به داوی د ټولو او خصوصا زما چې دغه پلاوی د دوی تاثیر به چندان نه وي خو یو
لیکن فکر نه کوي چې یو پیغام لري چې ټول اسلامي هیوادونه وی خواته دي اما طالبان او په طالبانو کې هم لکه مخکې چې ویل شول نه ټول طالبان یو شمیر طالبان بل ډول نظر لري.
هغه خو تبید سرګند د مونږ واوریدل چې نظریات طالبانو په کابینه کې تر یو حده پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر نه لري، ځکه چې مونږ پوهیږو د طالبانو اداره ډیر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې دی، هیبت الله په لاس کې دی، او حتی مونږ ولیدل چې آخري دستور یا فرمان چې طالبان ورکړل چې حتی د طالبانو هغه مقامات چې په دوحې کې دي د دوی لید کتنه د نړیوالې ټولنې سره مشروط وبوله، یعنی دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي، اجازت واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې دا کوم څو کسان چې لکه عباس ستنگزی او نور سرګندونې کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره ده. دوی پوهیږي چې د دوی خبرې تاثیر نه لري، او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړل هغه دا ده چې خلکو ته، نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بے پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو د دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته، او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو، زه ډیر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه محترم پتنګ. آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوي چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده او د په شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ ده، او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغسې فکر لري لکه څنګه چې هیبت الله اخندزاده لري چې ښځې باید له کوره اصلا راونه وسي.
سروان صاحب د پوښتنه فکر کوم ته متوجه یې واحد خو
بله بله
بله زما په نظر سره ګوره، یو وخت استاد ملمنی ته هم سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر سره چې بلا شک چې د دوی هغه فکر هم داسې ده چې باید په میرمنو باندې هغه قیدات چې ضروری دي دوی کوشش کوي چې هغه قیدات زیاتره ور باندې راوړي، خو که چیرته براشو ټیټ رتبه طالبانو چې هغه طالبان دي چې دوی د پاره جنگیدلی دي په د اخرو شلو کالونو کې، او دغه نن ورځ چې دوی په د سپینو ګاډیو کې ناستي او نن ورځ هغه کوي دولتداری کوي، زه فکر کوم چې د سبب د همغه ټیټ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې را لوی کړل چې دوی کولای شوای چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کی دی اکثر په دې باندې پویږي چې د میرمنو زکړه یا د میرمنو کار یا د مکتوبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر چې تاسو کوم شته وو دوی د ډیر غټ استوز چې دوی نن راز مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی استوز ده چې دوی ورسلري، چې دوی ډیر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه به تر برابر کړی. دوی ډیر غټه یره د دایښ نه ده، دوی په دې باندې فکر کوي چې چیرته دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصي کړي چې دوی اساکر دایښ ته مخ راوړی. دایښ سن نن ورځ پیسې شته دي ورسره عام هغه کوم اسلامي فکر،
یعنی تاسو وایئ چې دوی په خپل نظریاتي نظر یا د عقیدوي نظر په دې فکر نه دي چې باید جنې پرې نه شول شي چې درس وایي یا شزه کار وکړي، بلکه دوی د داعش ویره لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نه ګوره، تنها دا خبره نه ده. زما ټول هدف دا ده چې ځنې دوی په دا عقیده باندې دي چې زده کړه ګویا د میرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي. خو د دوی اکثره هغه کسان چې نن په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتوبونو دروازې چې دوی نن تړلي دي هغه غیر اسلامي کار دی. خو دغه خپلې ټیټې رتبې کسانو ته دوی څنګه دا په دې باندې پوهوي، په دې خبر باندې ملا هیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهوي، د ملا هیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر او ذهنیت باندې چې د مکتوبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی شل کاله د دې لپاره جنګېدلي وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتوبونه ناروا دي، او دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتوبونو ته ځي د ښه کار نه ده یا میرمنې باید کار ونه کړي، په جمهوریت کې د همدې لپاره دوی هغه خپلو خلکو ته یې همدغه ذهنیت بخلی و ورکړی و چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کېږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نو نن ورځ چې دوی واک ته راغلي دي او دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ مکتوبونو دروازې باید را خلاصې کړو، بې غیر له غې نه هم د خپلو خلکو سره موږ د دي لاس په ګرېوان کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم دا رقم نن ورځ اسلامي هېوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتوبونو دروازې را خلاصې کړی. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه ټیټ رتبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلي دي که سبا دغه غږ ورباندې وکړي، سبا ته بیا کولی شي چې هماغه کسان دوی استفاده وکړي چې دوی د ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت هم چې کوي چې د مکتوبونو دروازې را خلاص کړي، ډېر په احتیاط سره یې کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چې ویني داعش نه ده چې دوی یېرېږي، چې دوی خپل هغه جنګالیان چې دي هغه کسان چې واقعت چې دوی خپل روزلي دي په دغه رقم فکر مفکره باندې چې هغوی مخ داعش ته وروانه راوي.
ډېر زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي، پوښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوئ. لومړی هم اتل صاحب.
اروان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ به
سلامت اوسئ. مننه، مهرباني کوئ.
قربان سم سروان سم محترم سلام ځانګړي خوند ته سلام دل کندلمنی دي دوار ته سلامونه ځانګړي سلام ما سروان سم محترم خدا پاک ته تم د خبرې د نور حکومت به د شونځي خلاص کی، یعنی په خوا به میا قام هو ته یا بمنه وزر ته چې د شیر محمد عباس سم ګری صاحب د خبرې کی په مجلس کې دي مثال د خبرې د شونځي طرفدار دي. سروان سم محترم نو زموږ ویلی په ټو کې دوه خدا پاک مهربان دي د شونځي به خلاص کی د ټولین ضرورت سروان سم محترم د شریعت په نگاه کې چې دی وایي چې موږ شونځي خلاصو پانتن خلاصو مزم پر ټول رسنی کې مثال د خبرې کړه ازادي راډیو د قانون رسنی دی د ځوان په صفات موږ خلک ادا کړی دی خود ته واستون دغه د سروان سم محترم د یو کشر ور په صفات باندې د شمکې کړو خیر خور څخه شکریا بارګزی خور سره یو کشر ور په صفات د دې یو کشر ور په صفات د ناس خانه بدی په خارج کې ډیر محدود میوه کې په داخلو حکومت باندې کې سروان سم محترم یعنی د سبد ډیر دی باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کوم غدي نو زما د یو کشر ور په صفات باندې د خوند په دغه خپل د خوند څه غوښتنه کوم د دې سم دا غوښتنه دی چې دا بشنه چې مثال د خبرې په بهر ملک داسې نیو کې خپل پر حکومت وکړي ځان کې یو مشکل مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو سند لري د لته دراسه مثال د تیاړو
بله بله که خبره ملری وی کی تکراروي مخ بلی خبري
او بلدا چې سروان سم محترم چې مثال د خبرې په یلمن کې په بیل ابي له رختونونه کې د مثال دا غتی را شونځي خلاص کې سروان سم د دې طرفدار دي شریعت په نگاه کې دي ما په غوړ مسلمان کې دي دا په دوه
درته چې اتل صاحب خبرې مې تکراروي. صحیح شو، تاسو هم دا غوښتنه په پایل کې وکړه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وک یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
زه به دا ووایم چې طالبان حکومت خپل خود به خود هم دوی په دې اداره کې مخالف دي ځکه چې ځینې غواړي وایي میلاد شي ځینې بیا وایي نه دي لیکل وایي دوی دې ته پاملرنه وکړي چې که دغه پاملرنه نه کوي دې ته باید فکر وکړي چې پاکستان هر ورځ سره بارډرونه بندي مریضان موټروان مړه کېږي داسې خو زه خپله خار پېژنم چېلته مریضان زما ملګري تېر زما زنګ زما کاکا مریض دی اوس یې الله خواته نه پرېږدي چې واړي لوست د کوم مریضان لرو او دا به دې ته خبره په نړۍ کې کوم لرنې سکول نو ولې موږ د بل دولت کې نه وکړو باید اسلامي عبارت دی اوس هغه راغلې دی باید د پنجاب کې خو خود ته مکتب او پانتونونه هر څه باید پریږدي.
درست، ډېره مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکي خبرې به هم واورو، مهرباني کوئ.
سروان صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدار د لغمان نه
مهرباني کوئ. همدار صاحب
دغه حالات ته په کتو سره دغه مکتبونه سي بندو پانتونونه زنجونو په مخ نو ارواخات ګل باچا ول پت ډیر په خوا دا سوال م کړه دا غختنه م کړه دا د وخت خپل وخت سره کانه نو هغه ویلی دی یو بیت کې وای هر څه کوم وایي خیال او فکر را ته موجنا پدې کې مې وطن ته لوی تاوان دی بلې دا او یو لاندې پښتنه مې مېلمانو نه دغه دا چې دغه کوم حالات چې اوس روان دي دا درې کاله آیا دا به کوم لوري ته اخر رواني دغه جدید څه دا امید وساتي دا ولس کوي نه ساتي که همدغه بند تر باندې بای د ارس امید وساتي که دغه بدلون به ومومي که نه دغه حالات دا خو کدې خبر خوم نه کیږي ساروان سره خبرو کې هم درې کاله وتل کدرې کاله د مکتبو وتل درې کاله د خبرو مو وتل ډېر موخ نه نیسه
ډېره زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی وس به ورشو میلمنو ته لمړی محترم شنکی کډو خل لمړنی اوریدونکو لتا سي هم غوښتنه درلود چې ډېر انتقادونه وای مکوي په بهر کې ناس سیاست انتقادونه کوي نو څنګه د طالبان نو تقنات ورکولای شي چې انتقادن پیونه کوي او دوی شونځي هم جنو ته پرانیزي او خصو ته کارم ورکړي مهرباني ستاسو تفسیرات سره
ما باندې انتقاد کړی چې انتقاد ګوره انتقاد اصلاح د پاره دی شخصي دښمنۍ هیڅ په چا سره نه لري دلته باید افغانستان مهمه دی دلته باید هر حاکم ډله کاغه د جمهوریت کسانو کاغه د فعلان طالبان مشران دا باید افغانستان لپاره مهم نه اوسي چې د افغانستان ولس او د افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسیا کېدل او د افغانستان سیالي کېدل په منطقه کې دا مهمه ده زه د ورو طایران پاتې څه ته د چا لپاره داسې خاموشه پاتې ته مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې کنی لري انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او د متاسفانه د خلکو آواز خاموشه کړی دی ښځې راووتلې د ماشوم حق غوښتنې لپاره هغه بندیخانې ته ولېږله بجای دې چې هغوی ته غوږ ونیسي
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
زموږ ملمانه دی د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډو خیل په خوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقبال او د شزو د حقونو فعال دیو پتنګ څنګه کېدای شي چې طالبان وهڅول شي څو په دې خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي څه داسې لار شته داسې کومه هیله هم شته وکنه
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره کې چې افغاني خیل او ګورو دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډېر نرمښت سره رفتار وکړي د اناس افغاني تګ وزیرستان ته و همدار رقم موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشوله بیا د افغاني خیل کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړل او ځای ورکړل نو دلته اوس تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره او هم د رقم د نړیوال ټولنې سره موږ تاسو وینو چې دوی خوانه کابل اداره ډېر نرمش خي او بیا د کندهار اداره چې دغه به ډېر سرسخت هغه پالیسي را نیولې ده او اصلا نه غواړي چې د میرمنو په د پاک را باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی مثلا پر کندال تا دوی پا خپل و منزونو که چیر تا دلتا دقا ستونزی را پیداش یا دوی پا خپل و منزونو که رسرکی نویش دلتا ستونز دا به غیل و غونه موگا پا منز که دلتا شخر را دیریگی زفر کن دلتا پا غی وقت امید را پیدا که گی چه امکان داری چه پا دقی وقت زن پالسیان تغییر بکری چه وقت دوی پا خپل و منزونو که دلتا شخر را پیدا کری یه دو بخاطر ما موگا تاسو وینو چه براستر بله دوی اغا کسان چه پا کابل که دی اوگوی هم خوشحاله نیده چه دوی د تلویزیون پرده تا نرازی او زن خبری نکوی خو موگا تاسو وینو چه دوی اغا زن بیانی یا دوی زن اغا رفتارونه خودل کی دینه چه دوی خوشحاله نیده دا اغا کم پریکره چه ملا حیبت الله کوی یا دوی سن لیده نکوی یا پا پالسی بانده غور نکوی یا دوی ولز غگ نار ودل کی گی صفت کم شده دلتا که چیر دا دوی پا خپل منزونو که ستون زیرا پیدا شی امید شتا دا یه چلتا پا پالسیانو که بدون را منسته شی خود اسلامی هیوادون و رتک شد افغانستان تر آخره ده ده بیل شکه چی مهم خبره دو خاطر چی دوی خو ایداد دو کهوی چی موگه اسلام غالو افغانستان تر آولو گوی چی افغانستان که طول مسلمان هم دی خود دوی اقا کم ایداد چی کهوی چی موگه پا اسلام بانده تین کسان هستو نو ده خواه خبره ده چه اوز اقا اسلامی هیوادون چی راخره دو گوی خو هم مسلمانان دیده و مذهب خلق هستو چو گوی اوز کم نظریات ور کهوی او پا کم فکر و مفکوره بانده دوی سر مختزی نو سفر کم دلتا امیدون اشتادی موگه باید امید دلاس سوار نکرو افغانستان که پداخل څلويښتو کالونو کې جګړې روانې وي، خو د افغانستان خلکو هیڅ وخت امید نه دی د لاسه ورکړی. نو امید شته دی چې دوی په خپلو منځونو کې اقلا رسره کښېني او دغه ستونزې راسره حل کړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. محترمې کړوخیل، یوه اوریدونکي وویل چې خبرې خو ډېرې وشوې، درې کاله خبرې وشوې، درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري. څه امید شته، څه حل لاره شته، او څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره باید هر افغان احساس د مسؤلیت وکړي. مونږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي، مداخله به کوي، یا به فشار راوړي، یا به پیسې ورکوي، یا به تهدید ورکوي، یا بیا څه بدلون به راځي. مونږ باید احساس مسؤلیت وکړو، لکه ورو چې انتقاد مه کوي. ورور راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوري چې دا وضعیت سم نه ده روان، او باید په خپل دریځ کې یا خپل پالیسي او برخورد کې بدلون راوړي. که ته چېرې انتقاد ونه کړې، هغوی فکر کوي چې ډېر سم روان دی. د همدې خاطر مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهم اثر لري په تغییر د وضعیت یا تغییر د په پالیسۍ کې. دومره مسله چې ډېره مهمه ده او ډېره اړینه ده، ډېر مؤثره واقع کېدای شي بجای داسې امریکا او غرب ته تمه سترګې په لاره واوسېږو، د ولس غوښتنه ده. ولس باید همغږی شي، او په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې مونږ تعلیم مخالف نه یو، لطفا د مونږ بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي. د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیمه جزات کولای شي. خلکو همت پکار ده، د خلکو راپاڅېدل پکار ده، او یو کلکه درېدل پکار دی چې مونږ تعلیم غواړو. او دا په ډېر سوله ییز شکل نه داسې بانسره بیا دوی احساسې ویرې وکړي، او بیا امنیت خپل دروازې استخبارات دروازې خلاصې کړي او خلک زندان ته کړي، لکه څومره کسان به زندان ته واچي. دا ولس خاموشي خپله یو 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 لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي دپاره. نه طالب دومره تهدید کېدای شي، نه د دوی استخبارات. د ولس خاموشي لوی تهدید دی چې څنګه هر څه داسې دوی مني، او دوی هیڅ نو تحرک په کار نه اچوي. دریم دا چې مسله باندې ملي ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي، او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي، نو باید هغه کسان چې طرفدار د تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې، هغوی سره باید جدي کار وشي. ځکه چې د قندهار چې هر څه دغه د انتحاریانو کنډکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي، فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی، او منطقه او هم جهان و دنیا د اولاد ولس په انتحاریانو لري نه تهدید. دا به څومره انتحاریان چې سلیف ملنا ولس په وایي، نو باندې خاطر هغه کسان چې هغه د قانون شبکه دی، که هغه مثلا عباس ثانی کزیدی ډاله دی، که هغه مثلا په دوی کې چې خبرو اترو مسئولیت ده، نو داسې نور هغه کسان چې نشته چې واقعا عالمان دي، او هغوی په شادیر په دې باندې جدي اخته وو چې د دې ممانعت وکړي چې دوی دا دروازې ونه تړي، به دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باید پرانستل شي. هغه کسان سره باید کار وشي تر هغوی خپله په حساب د یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده. نه تنها چې دوی واک په خطر کې لویږي، بلکې د افغانستان د په وړاندې دوی مسؤلیت لري. دا خو نشي کېدل افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، سپاره کمی وغواړي ما رقم یې خراب کړي، ویجاړې کړي، وران یې کړي، نو بلکې دا د افغانستان بقا مسله ده. نو دې خاطره مغه معتدله څېرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدل دي چې تعلیم مهمه ده، او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده. هغوی سره کومک مه کوي، خبرې مه کوي، هغوی تقوه کوي چې تر څو پورې د کندهار یو 15 شپږو سختنیز
پولان دی وطنی که بدلون دستی دست نیشی که دام دی ولس خاک دیر مهمه ده. بله، دیر مننه محترم کلوخیل. محترم اقبال، چه فکر کوی پا دست حالت که چه هیچ سیواد نه حاضری جیشی ده طالبان و حکومت پر اسمیت بو پیشنی، چه یو اصلی دلیل هم دقا دوی مسئلی دی، البته شاید نوری هم دی، خو دا یق اساسی غشتنی دی نریوالو. په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولی شي؟ یعنی دغه اوسنۍ اداره د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولی شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو هغه پوښتنه هم همدا وه.
مننه او مات ستاسو اوریدین پختنه تم پام بو زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پیږي چې د طالب نظر د طالب کرنی د طبیعت او د ټولنې د وختنی په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لري چې د سیاو پدیده ټولنیز پدیده یا حاکمیت وی که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړئ چې هغه که چیرې دغه د انسانانو خواست ته توجه نه وي کړي هغه نشي کوی چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح لپاره کار کوي او افغانان سره له دې چې په فقر کې دي، سره له دې چې محرومیتونه ډېر دوی تیر کړي دي، سره له دې چې په جنگ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې او همداسې که تاسو تاریخ ته وګورئ. نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پوهیږي چې که اوسنی وضعیت په دغسې ادامه پیدا کړي او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محرومې وي او له بلې خوا نه اقتصادي فقر څومره ډېر ده او سره سره د نړۍ سره د افغانستان اړیکې هیڅ نشته، نو دغه ناورین به نور هم زیات شي او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتیږي نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې بند په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلاتفورمونو ته، باید په دې عقله خبرې وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمترین اصل چې ده د افغانستان د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي د دوی غږ ده، او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وضعیت هغه ورور چې د لغمان څخه زنګ ووهه هغه ډېر په واضح توګه یې وویل چې تعلیم نوی که دغه وضعیت وي یعنی دا به څه کیږي. نو هغه خلک په دننه چې دي هغوی باید زه نه وایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک بخپل توان په اساس باید هلې ځلې وکړي که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي د هغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونو کړو مونږ، نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنی ضرر خپل افغانان اوس هم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای نه کړي چې نور به هم وهیم شي چې هغه د مونږ پرویږو چې ډېر راپورونه شته چې تروریستي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې. او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو نړۍ په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یوه ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت یعنی د خلک خپله څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلې دي او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي. او هر څومره چې زموږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي، لکه چې مونږ په 2001 کې مونږ ولیدل یو اشغال راغی، زمونږ کلي بمبار شول، مونږ هم بیا همغسې د نړۍ د اهدافو دپاره بیا به هم مونږ قرباني شو، ځکه چې مونږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي. او هغه اشغال هم چې راغی مونږ ولیدل چې د القاعدې ځالې ول افغانستان کې. اوس مونږ راپورونه ګورو چې داعش ځالې دي. اوس مونږ مثلا راپورونه پرون مونږ واورېدل چې وایي نه پیغم د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې هلته وي، که داسې نور تروریستي ډلې ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځان ته استخدام کړي، هم وسله هلته شته او هم افراطي ذهنیت هلته وي، نو په دې اساس مونږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان
ډېر مننه محترمې حق پالې. اوس یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې دی، ورزو دته مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت نیکمرغه. مننه کوم سروان صاحب، خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، غږ مو په احمد خیلو کې اورم. خوشحاله اوسه دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي، یو کال کېږي چې زه هم په همدې مورید ما خبرې له رسنیو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم مونږ ته مثبت ځواب نه درکړل شوی. کنه نو که مونږ فکر وکړو د وړاندویانو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی، وړاندې مې هم یادونه کړې ده، خو بیا هم د هغو وړاندویانې چې کېږي نو مونږ باید عمل پرې وکړو. یعنی کوم څه چې تر ډېره مونږ ته اړین ښکارېدلی شي لومړی باید هغه کار ترسره کړو، ځکه د اوس د مکتبونه چې بند شوی دی هغومره خلک نه هلی شوی دی. یعنی منفی فکر کوي، یو خو بیکاری شي، بل دی تعلیم هغه محدودیتونه چې لګېدلې دي تر ډېره وخته پورې، او لا هم خلک په انتظار دي کنه چې وایي به چې اوس به خلاصېږي اوس به خلاصېږي کنه. خو چې هر څومره په دې مورید مونږ غږېدلې یو، خو بیا هم لا چا ځواب نه در کړی. خو دومره ویلی شم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډېره، ځکه زه په خپله چې په اطرافو کې اوسېږم دلته خلک تر ډېره ناهیلي دي او منفي فکر کوي. ولې منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاري ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو مونږ که فکر وکړو په یوه ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه واوسېږي، نو که چېرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یوه میاشت وي که دوه کاله وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې واوسېږي، تر ډېره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنی بې اتفاقي راځي، ځکه چې یو ورور یې کار کوي هغه نور ورونه یې بیکاره پاتې شوي وي. نو هغوی غواړي چې کار وکړي، خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه برابره نه برابره کېږي؟ سروان صاحب
ډېره مننه. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکی ملرو تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ حاجی صاحب توخی.
راځم موضوع ته. حاجی صاحب توخی مې سلامونه قبول کړي کوم زغ غوړ
شه.
راځم فکر کوم د مستګو په اړه موضوع نه.
بله بله
جناب سروان صاحب، که مو شو ګورو یو څه زغم صبر او هر څه پکار دي. متل موږ کوو، موږ وایو وګړه په تروار نه سړېږي او بېکاري تر ډېره حده پورې که موږ وګور کارونه ښه روان دي، هر څه ته یو میکانیزم جوړېږي. افغانستان په یو داسې حال کې پرېښودل سو چې هغه یې ټول کارونه فلج کړل سول، او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د ده سلاکاران او د ده وزیران چې هغوی هم غوښتل چې په لوی لاس دغه کار وکړي، یعنې د هغوی دا تېښته د دې لامل شوه. لکه چې دوی تښتېدلي نه وای موږ به په افغانستان.
اوس خو ته د بېکاري خبره کوې، تا د مکتبو پوښتنه وکړه او بیا لاړې بېکاري ته لاړې، د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځم، مکتبونه دلته ولس او خلک نظام ټوله په دې باندې اخته دي چې مکتبونه پروند یو څه پرمختګ راشي.
یعنی تاسو هم غوښتونکي یاست؟ غوښتونکي یاست چې پرانستل
د شریعت په چوکاټ کې غوښتونکي هم او د جمهوریت رقم نه غوښتونکي
هم. ډېره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو، هماغه د شریعت په حساب خلک درنه غواړي، خو کومه ده چې هغه کار هم وکړو. ور به شو درنو میلمنو ته. د فکر کوم چې د محترم پتنګ نوبت دی، اوریدونکي ته څه وایست؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي، زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي، صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره. دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بېله شکه چې ډېره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډېره زیاته ده او اکثره خلک هغه غټه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینې رابرابرې کړي. خود کار زمینه ته په هغه وخت برابرولی شي چې نور هیوادونه او نور خلک وڅوي چې هغوی راشي افغانستان کې اته سرمایه ګذاري وکړي. څه وخت هم چې مکتوبونه دروازې را بندې کړي وي، نو څنګه کولی شي چې تاسو د دغې ایله بیا ولرئ چې خلک دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو ته را جوړ کړي؟ دلته راغله خبره د مکتوبونو د خلاصولو. زه فکر کوم چې د افغانستان د هر وګړي همدغه غوښتنه ده، تاسو روزمره همدغه خبرې اورو، دا چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ تاسو امکانات لرو خپل غږ را پورته کړو.
او بشي د دې د
خپل غږ را پورته کړم
زموږ تاسو سره چې دی وای چې د شریعت چوکاټ کې
دی افغانستان په هر کونج کې دی موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ را پورته کړي. یتو یې دغه بل د ساسو د کسانو چې زنګ وهلو دوی د خبرونه هم ښکار کیږي چې همدغه وختنی چې د افغانستان ولس لري موږ تاسو روزمره همدغه غږ را پورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دې درازي چې فیلی واقمانه متاسفانه چې تنل راځي پوری و نه شو کړای چې قناعت هغه خپل خلکو ته په افغانستان کې عمل ته ورکړي. هغه د کلیو خلکو ته قناعت ورکړي چې تاسو ولې دروازې مکتوبونه را خلاصي باندې کړی دي دلیل څه دی؟ نو زه ورکوم دلته هغه زموږ تاسو وخت نه ټول مشترک کړي او خدای دې وکړي چې فیلی واقمانه په دې باندې پوښي چې د دوی غوړي چې په دغه سفر کې یو تورانی سفر ولري په دې چوکې باندې زیاتره وخت پاتې شي نو خو به دوی چې دوی د افغانستان د خلکو مشروع وختونو ته غوږونیږي.
بله ډیر مننه د درنو ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کړو خیل پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال دی و پتنګ څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Allah, Allah, Allah. Push them.